د څلور بجو د خبرونې ته شرغلاست. نن سیشن بده د مرغومی جدې دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګی هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی و، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي و، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پارا ولیدی. د اوکراین پاوز وای دروسیه پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسیه پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځاني تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسیه پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکي تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بی پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرایل د ملي امنیت شي اړخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې الاقصی جومات پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر ګورته ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداری ورکړی چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یوه کتنه شي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغتیایي چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوې لویدیز غاړې بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو زلمکی وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دي ویلي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. ده په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان غیر واقعي بولي. د پاکستانی چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبروو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلکو سره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د اوسیدونکو پر دې ستونزې هم راپور اوري.
دوا ډېره بې کیفیته دي، مور مې مریضه ده، شفاخانه ته بیا هم دوا اخلم او تدبیر فایده نه کوي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوي.
سږ کال بیا هم په دې خطر کې چې دا د سیل وخت دی، دا رشوه کې هلته دا کوي چې برخه شي. دا
د خبرونې په دویم نیمه کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو. د راپورونو برخه ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو ور بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. ښاغلی آصف تېره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپلو ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ آسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپلو ژمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو له جنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي وو چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
ومردل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په اعلامیه کې ویلي د پاکستاني چارواکو له خوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. غلي کلي د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلي پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم استراتیژي او پلان چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګری وو او د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی الته قدرت ته ورسېدل او اوس په خپل هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدل. دا نو زه فکر کوم چې د غندېخنې چې دوی وو سرګندوي له بده بخت دا په خپل دوی کړلې دي.
بله همدر چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د دغه ادعاګانو پایله بچوي
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرخې دی خواته چې میشتي دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګ په وګ برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرحه او پلان باندې قدرت ته رسیدلی د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی، نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کې دل چې دینه شونی دي ځکه په خپل کچیر ته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په وسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د وسنیو حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی، لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلویختو کلونو کې په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وي هغه د هند کې فعالیت کاوه کې په افغانستان کې کاوه کې په ایران کې کاوه کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه نو دوه غم اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا اداوي چې اوس یې لومړی وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه داوی تر ډیره حده پورې بې ځای دي، لیکن د نړۍ د نوري د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي. افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محروم محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوخت دي.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابرې وي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکي او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنه سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو باره غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره اړیکه کیو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کله کوي خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلی معیار ازادي رادیو ته وویل
د ما بعض هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنی وزارت په خانای مرستیال صدیق پټمن لزدکړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زدکړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زدکړې په هیڅ صورت د حضوري زدکړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناشته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی د حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندۍ په نهه ویشتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډېر محدودیتونه یې هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او د روزل شوي روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله وایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې په دولتي روغتون کې بستر او له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زمستان اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې جمله کې د روغتون خونې ډېرې سړې دي. د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. زمون ناروغ د خکېدو پر ځای بدتر شي. په لوړه بیه د درملو نقصان خلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکي به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران کم دي او د ستونزې د لامل شوی چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی وو، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په څیر په لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وه. دا ډیره د خواشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار له لاسه ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دغه وزارت ویاند شرف زمان ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د زیاتو پراخېدو په موخه 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل چې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مراکز ته مراجعه کوي، هغوی ته په وخت باندې درملنه ترسره کوي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کوي. ځینې ناروغان داسې وي چې هغوی د او پی ډي ناروغان وي، یلته په پیډی کې لیدل کیږي او بیرته کورون تستنیږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغوی بستر ته اړتیا لري، زموږ په روغتي مراکزو کې په روغتونونو کې هغوی بستر کیږي، ولته روغتي خدمات ورته وړاندې کیږي. دا خبره فکر نه کوم که سمه وي یا هم د حقیقت په اساس باندې وي چې یو ناروغ دی ډیر شل ورځې معطل شي او بیا د روغتي خدمات ورته وړاندې شي. دا د حقیقت څخه لري خبره ده او کاملا اراده ومه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیاجلی واکمنۍ وروسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډیری کارکونکو هم هی واده وتلی دي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه نه لري، آر دی چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلی ته لیوالتیا زیاته سوی ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته یې مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې فصلی کې دا د مځکې سره زر جي
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجی بوټی کرلی دي.
دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي له آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د ده په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دون اوبه نه غواړي، اوس سږ کال دا پر حاصل د خیر انشاءالله چې موږ یې شه دا دریم کال دی. سږ کال بیا انبار په دې خاطر وکړو چې دا د حاصل وخت دی، دا رشد وکړي هلته دا کوي سه بره شه دا ورکړي. تقریبا یو کیلو یې رجې دا د یو نیم سلو ډالرو سره نیولې، بیا در درو سو د درې نیم سلو سو ډالر پرسته په دې کې بیا سپینو سره شه داسته. ځینې خارجي تخمونه، ځینې وطني تخمونه په دې خطر باندې پارک ډیر پکسته. مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زر جي هم مثال کې وسړی خپل وس ولري چې کشیر جي په کور کې کشیر اته مثال شل بوټ کشیر جي د شل بوټ سره تقریبا لزر 15000 افغاني اید د ترلاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټی تر کرلو وروسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنه هو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنج چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنج موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي د انجی بیې لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سږ کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجی درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکه مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته، نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار تر څنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیت درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیت درمل شتون تاییدوي، خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتې د ګڼو ډېرو ستونزو تر څنګ په درملتونونو کې له بې کیفیته درملو هم شکایت لري. یو شمېر کابل ښاریان وایي که څه هم درمل د ډاکترانو د نسخو له مخې اخلي، خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور:
دوا ډېره بې کیفیته دي، مور مې مریضه ده، شفاخانه ته بیا هم دوا اخلم ورته دوی فایده نه کوي. کاروبار نشته، کاروبار ورک دي، د دې خواسه چې ګټمه دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت نه پرېږدي چې خواسات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري، وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو،
هر ورځ دوا پسې ګرځو نقصه اخلو دومره دوی دومره کته نه کی دا خاورې دي دا پودر دي دا شی دي کیفیت نه لري کیفیت پوین ده خلک ډیر پزور دي مونږ ډیر پزور یو دا مسئولین هم دومره توجه نه کی چې دا شی دي دا خود یو انسان د حیات لپاره ډیر مضر دي
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې دا ستونزه هم په افغانستان کې شته وایي هیواد ته د بې کیفیته درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وي او ترې وبرید اوس هم شته موږ اوس پر یو نوی پلان کار کوو ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي خو دا د هر چا د وس کار نه دی ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډیره لوړه شوې ده
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالی سړک درغولو چاري بشپړې سوې خلک ورته خوشاله دي
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو د هغه په وینا چې شاوخوا درې میشتې وړاندې د سړک جوړولو چاري د خپل وسایلو او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هواري شوي
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شلت دره ده اولس کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله دغه 1 میلیون ولک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي دغه لار جوړ شول ور سره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوي دي
د خاغلی ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوې و چې هر یو ته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل د شولت وسیدونکو هم د سرک پر جوړېدا خوختي او وای سرک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت تراکم شو مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل رسول امر بالمعروف محتسب ما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ به غم او حادثه به نشو رسیدلې الیا به کوم مریض او هغه به هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زیبان دي خندونه به زینب او شپې به ملار کې کېدل ما دیګر به روان شو ماستن به رسید 1 بجه به رسید 2 بجه به رسیدل کنه کله به زه په زه به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوي دي مونږ به 3 غنټو کې رسیدلو او نیمه غنټه کې رسیدو مونږ حالت
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې په مرسته نوې سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنۍ ولري پرتو سیمو وسیدونکو لا هم د سرکونو نشټون لامل ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم موږ له طالبانو صدا ارزو ده صدا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټر نه یاره نو د مریضان بچيري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو د زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د ترتیا لرو له طالبانو ته موږ ارزو ده صدا مکتبونه خلاص کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو سبندسوی د سیل کچې سیمره کې نو دا به څوخ پالکی کی کار نه کوي په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای او د کچې سیمره کې نو غوایي آزادی رادیو چې موږ غږی تر خلکو پورې رسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د سردار محمد قلمیا د علمن ولایت تر دالو لسوالي ستاسو د پیغام د فرزم محترم زموږ د هلمند ولایت په دالی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بله هېڅ شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ راخت لوړپورې چارواکو پر ورسېږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له د طالبانو سره ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانانو غږ واوري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په څو شیبو کې دوه اونیز د پروګرامونه اوریدلی سئ. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیره شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زاید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاره ولیدی. د اوکراین پاوز وای د روسیې پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز نن سیشن به په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون د روسیې پاوز پر کیو د تیرو لسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځاني تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای د روسیې پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکي تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بې پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شي اړخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې الاقصی جومات پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنسترګ ورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبره کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحه په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالی ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغدي چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالی کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی ز بدلی زیته دخمنه د خواخیګانی دخمنه سواله پلرونه دخمن سو یو دی بلورونه دخمن سواله او خیګان سره دخمن سواله تا یورګانو سره داسې دخمن سواله
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د وریندارې په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لږ هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکې زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی، د مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دی. اته هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې، یو په بل وهل کړي دي، یو بل سره دی دښمنۍ اوس د سي شوی دی، خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده، خواخیګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بل ورونه دښمن سولې او خیګان سره دښمن سوله تا یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي، څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلي چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلي زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله یوه وړه خبره ډیره غټوي، یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي، د دوو خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل د واده په هکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده، بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي د بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وایي بدل ده. نو زما له لور سره داسې کیږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي دې ته وایي ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه سئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بیا چې له هغې سره کاوه، دې سره مو ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده. وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو موږ دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کیږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کیږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کیږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېر ځایونو کې دغه کار کیږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی او جنۍ پیغله، او دا بله چې وه نو واړه و دا دوه نفرې دوی بدل وکړه. چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ و دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړه دوی سره دا واړه چې کوم و د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ و دوی واده وکړه. کله چې واده وکړه دا دوه ماشومان چې دوی دوی هم واده شو دوی هم واده وکړه. ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو. نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړه دا واړه چې کوم دوی ته هم واده وکړه. کله چې دوی واده وکړه دغه جنۍ چې کله واده شوله لاړله دا خو واړه جنۍ و دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دې پسې او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته ویوړله. حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده دې ته نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا ویوړل هلته یې ووهله ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله راوستل بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله بیا راغلله خپل پلار کره. بیا چې راغلله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وټکوله. یعنې هغه دوه چې کوم و هغه هلک و جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړه د هغوی ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند یې جوړ و د دوی ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی و خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دای په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشوم هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو نوې دود ګرځېدلې. د مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزي تاسو په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم. ان هغه پیدا سوی هم نه وي. بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي پنځلس کال انداز پیش ما لیدلې دي. زه کله یوم د کندهار ژړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې وه. یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ یې پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې د هغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه سیلاب راغلی په سیلاب کې هغه ماشومه وه هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه د پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و د انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته ویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده دا هلک د پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوئ دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته ویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده. بیخي چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې دومره ډېره سوې ده همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلې چې د بدل د وادل وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي. دواړه مثلا کېدی شي هوښیار نه وي کېدی شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشاله وي بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داس کیسونه زما چې په بشري حقوقو کمیسیون کې کار کړی دی ډېر داس کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بې ځای پلار کار ناست وي دا خفه هم بې ځای خپل پلار کار ناست وي. اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لورنه کې کوشش وکړي چې خپل وایي داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي دا شاین دي چې مثلا په دې ټولنه کې لاوس د ناور دودونو په شکل پات کې پزما په نظر باندې دې نتیجه خنوي.
د اسلام له نظر هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نور الله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه دي ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا بل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته خنه وایي. کولای شي چې دوستی مشترکه یوې خانه دوستی بل خانه دوستی داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڑا اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم خنه بول دي، عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولې شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی افغان حقوق او عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، کچېری اداره ته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني ګوري، زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زاورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زبرونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې ترڅنګ بي سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا د فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مثبتې که څنګه؟
طبعا د زورودو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې، او د واده د رضایت په کنوانسیون کې، او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې باندې بحث راغلی ده، او د اساسي قانون په 3 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره یا د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 3 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده، د دې لپاره یې مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذه دي، که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
امس په سب ک پی وی ټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کی یعنی زبرونه موجود وي تغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتاو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول د دې سره دی چې دا د عدالت تدراسي موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحات په معنا هم د ټولنې د اصلاحات نو طبعا په ټولنه کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بی عدالتی او بی عدالتی کې ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي او قدی را منست کیږي محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه را منست کیږي په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او کچیرته د آزار او اذیت پر بنسټ باندې د دې د ته اړکیږي چې په کور کې ني نو دا تبند محرومیت د ازادۍ ده د کارګر د کار ازادۍ ده او کلي نور حقوق محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده نو تر ټولو مهمه ده چې دا ظلم ده بی عدالتي ده او په هر ظلم کې په هر ټولنه کې بی عدالتي کېږي تبند په ټولنه کې ستونزه رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي
مس په سبب چې پی وی ټولنه کې خزي او ماشومان ونه زبرول شي یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي
خا د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچیرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي په عدالتانه توګه د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملایمو مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندې کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو د لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونی موضوع راکمه دی شي
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان مسباسه
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاس ته مډاله کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په لاس بارو خو وخت ولرئ
زمانی نا زمانی نا زمانی نا زمانی نا زمانی نا